The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ګران اوریدونکو کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا د ډیوه ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. په نننۍ خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو. او نن هم په خبرونه کې به یو شمېر رپورټونه او خبرونه تاسو ته وړاندې کوو، خو مهمه په دې خبرونه کې څه دي هغه دادی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پخوانی صدر آصف علی زرداری په شمول یو شمیر سیاسي مشرانو د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په گرفتاری باندې سخت اندېښنې څرګندې کړې او د دې غندنه کړې ده. د دې ترڅنګ په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو صورتحال سره په دې باندې به هم موږ تاسو رپورټ وړاندې کوو، رپورټونه به وړاندې کوو. او د دې سره سره په بلوچستان کې د مظلوم په پیښه باندې په مکمله توګه باندې کار بندیز وو او تالو په دې هم رپورټ لرو. او د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې په خپل خاور باندې د موجود افغان طالبانو پر ضد ګام پورته کړي.
دا او نور رپورټونه به هم په خبرونه کې شاملې. مونږ سره اوسئ، غوښښی لاول د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان یو شمیر سیاسي مشرانو د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د تحریک انصاف ته یو کارکونکي د وژنې په تور د گرفتاری غندنه کړې ده. د عوامي نېشنل پارټي مرکزی مشر اسپندیار ولی خان ولی تحریک انصاف په خپل واکمنۍ کې سیاسي مخالفین په جیلونو کې اچوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، پخوانی صدر آصف علي زرداري او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د میا افتخار حسین د گرفتاری غندنه کړې ده. پخوانی صدر آصف علي زرداری او د پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اقتدار په نشه به کې د سترګې نه پټوي او باید د سیاسي مخالفینو پر ضد انتقامي ګامونه پورته نکي. اخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د خیبر پښتونخوا پولیس د پنجاب او د سند د پولیسو پرنګ نه دي او دا چې صوبای حکومت کې چا هم د میا افتخار حسین د گرفتاری حکم نه دی ورکړې. د تحریک انصاف سیمیز مشرانو د وجل شوي تند کورنۍ لخوا د وژنې ذمواري د نېشنل پارټي مرکزی سکتر میا افتخار حسین او د هغه یو محافظ باندې اچولی او د دوی پر ضد یې اف آی آر درج کړی دی.
په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو چارواکي وایي د ځایي حکومتونو جوړولو لپاره د انتخاباتو لومړنۍ مرحله سرته رسیدلې، خو دوه نورې مرحلې لا پاتې دي او دا چې د حتمی نتیجو اعلان به د 8 جون نه پس کوي. صوبه کې د ټاکنو د کمیشن یو چارواکي خوشحال زاده ډیوه ریډیو ته ویلي د دې وروستو به د اقلیتونو او د ښځو لپاره په ځانګړي سیټونو او وروستو به د ضلع او تحصیل د ناظمانو لپاره ټاکنې کیږي. نوموړي دا وکړي چې پرون شوو کنو کې تر عام انتخاباتو نه زیات رای اچولې شوې دي.
د پاکستان کلکې ځپلي ایالت بلوچستان کې نن د مستونګ د خونړې پیښې پر ضد ویر مانزل شوې ده او د سیاسي ګوندونو او تاجرانو د سازمانونو لخوا د بشپړا کاربندیز وو. مرکزی ښار کوټه، پښین، چمن، لورلای، جوب او په قلعه سیف الله او نور برخو کې کاروبارونه تړل شوي او په سړکونو باندې د موټرانو تګراتک هم کم وو.
د پاکستان خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری د واشنگټن په سفر روان شوی، چرته بچی هغه د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک مذاکراتو کې شرکت کوي. د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک مذاکراتو شروع به د لومړی جون په واشنگټن کې کیږي. د کم دپاره چې د پاکستان د استازیتوب په غرض د خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری په مشرۍ کې پاکستانی وفد په سرخار واشنگټن کې په دې خبرو کې برخه اخلي. واشنگټن کې امریکایي سفارتخانه د دغه دورې د تفصیلاتو په خودلو سره ویلي دي چې دا دوره د دوه هیوادونو ترمنځ د رواني ستراتیژیک شراکتداري برخه ده.
افغان چارواکو ویلي دي چې صدر اشرف غنی پاکستانی چارواکو ته په لیګلی یو خط کې غوښتنه کړې ده چې په خپله خاوره موجود طالبان ونیسي او انصاف ته یې راولي. د رپورټونو تر مخه د افغان حکومت سرچینو پخلی کړی دی دغه خط چې افغان صدر پاکستانی چارواکو ته لیږلی دی. د پاکستان نه پکې غوښتنه شوې ده چې د کوټې او پېښور د طالبانو د شورا مشران ونیسي او عدالتونو ته یې وړاندې کړي.
او د امریکې لخوا تیر کال د قیدیانو په بدل کې خوشی کړی شو 15 اعلی افغان طالب چارواکو باندې سفری بندیزونه نن ختمیدونکي دي. دغه 15 طالبان د امریکایي فوجي په بدل کې پرې خودو او وروسته د تیر کال راهسه په قطر کې دي.
او چین په جنوبی چینای سمندر کې د ځمکې د نیولو په خپلو فعالیتونو باندې د امریکای نیوکې په سختۍ سره رد کړې دي. د چین د سمندري ځواکونو یو مشر اډمیرل سنگ جیانګ جو نن د یکشنبه پورې سنگاپور کې امنیتي غونډه تاولي چې د تعمیر کار قانوني او سم دی او دا چې هلته د منصوبو مقصد نړیوال اولسي خدمات ورکول دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانی او ریزو د پاکستان کلکی زفلی بلوچستان ایالت اړخته چرته چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې نن ویر منځلې کیږي او په مکمل توګه باندې کاروبارونه بند وو، احتجاجونه هم شوې دي. دا د مستونګ د پیخي په سر باندې شوې دي چرته چې دویشت مسافران پښتانه وجلې شوې دي، څوک چې د بلوچستان د بیلابیلو برخونه کراچۍ تربان وو. نور حال پی د چمن نظمنګا خبریال نعمت الله سرحدی را کوي.
د مستون د خونړی پیښو په ضد احتجاجن د بلوچستان ایالت په زیاتره شهرونو کې نن هم کاربندیزو او د مختلفو سیاسي، مذهبي او ملت پالو ګوندونو او د سوداګرو د اتحادیو لخوا احتجاجي لاروینونه هم په مختلفو شهرونو کې راوستل سو. سپدغه احتجاجي لاروینو کې شریک وګړو په لاسونو کې احتجاجي شعارونه پر لیکل شوي بینران او کاغذي پاڼې نیولې وي او د مستونګ د خونړی پیښې په ضد احتجاج کوي او د حکومت څخه په دغه پیښه کې ککړ ترګر د نیولو غوښتنه کوله. دغه احتجاجي لاروینونه په ژوب، لورلای، پشین، کوټه، کلاودلا او په چمن سرګي شارګوټي کې راایستل شوي وو، خو په اکثره شهرونو کې ملتپاله او مذهبي ګوندونو د سوداګرو د اتحادیو سره په ګډه دغه احتجاجي لاروینونه وکړل. په چمن سره د شارګوټي کې خو د احتجاجي لاروینونه پاس یو غونډه هم وسول چې ورته دغه ګوندونو ځایي مشرانو ویناوي وکړي. دوی په خپلو ویناوو کې د حکومت څخه په دغه خونړی پیښه کې ککړ ترګرو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوله، خو په ټوله ایالت کې د حکومت لخوا د مخکې څخه د درې ورځو ماتم لمانځلو اعلان شوی وو چې دغه درې ورځې به کاربندیز هم وي، خو د دغه خونړی پیښه وروسته نن ورځ هم په سیمه کې حالات سازگار نه لیدل کېدل او په عامو خلکو کې تاوتریخوالی وو. دغه وجه وه چې په احتجاجي لاروینو کې د ګډون دپاره د عامو خلکو تعداد ډېر زیات لیدل کېدی. په سخته ګرمۍ کې دوی د خپلو کورونو څخه راوتي وو. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي، چمن.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوه رادیو خبرونه په میډیم ویوز 625،
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
وایس اف امریکا دی ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ته تاسو دا وخت غوږی او تاسو په ټلویزیون باندې لیدئ هم شی. د دین علاوه دغه خبرونه په انټرنیټ باندې هم پرته د دی ریډیو ویب سټ ته www.voadivaradio.com هلته کې هم تاسو د دین علاوه د دی ریډیو نور پروګرامونه هم لیدئ شی. په مستون کې چې تقریبا دوه ورځې وړاندې کم د شلو نه زیات مسافر د بسونو نه راکوس کړی شو او او وجلې شو په دې حق باندې تاسو یو ویډیو رپورت ولیدو چې نن هم هلته کې په سیمه کې احتجاجونه روان وو، هړتالونه چې کوم دي هغه روان وو. د دغه مړی چې کوم شوی دی نو هغه نن خاورو ته هم سپارلې شوی دی، او د دې مړو خپل خپلوان وسته حکومت نه سغواړي او سغختنی کوي. په دې حق لا هم د نعمت الله سرحدي یو بل ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د بلوچستان ایالت دو سر دی زلو شن او کلاودلا چمن کی د شلو کورونو څخه دغه رنګ جلاوی نن هم پورته کی دی. سپمستون کی په ظلم سره مرسی خواري کرشو پښتنو خپلوانو دوی یادول او په ساندو ساندو یې جړل. په دغه دواړو زلو کی پر شلو کیلومترو کی دننه یو داس د کلی هیدرا پاته نه و چې هلته به د جنازې لمز نه تر سره کیدو او پښتنو به د خپل ځان ګران خپلوان و خاورو ته نه سپارل. او دغه سوال د هر کس په خلو کې چې دوی خپل څه ګناه کړې وه چې د خواري دپاره د کورو څخه وتی وو او واپسې د دوی جنازې وکلي ته راوړل شوې.
خاص کر د پښتنو سره د ضلع پشین او د ضلع کل عبدالله مخصوص شناخت کارډانه قتل سوی دی او د هغو خلکو سره دا طریقه کار سوی دی. دوی په ظلم په بربریت باندې دا نه سیاستدانان وو نه د یو پارټۍ سره تعلق. خپل مزدوری ته ګرد کراچي ته روان وو، څوک تعلیم ته روان وو. موږ د حکومت یو وخت سره دا زموږ مطالبه ده، سار موږ د وزیر اعلی سره ملاو شوی، هغه ته مې هم دا ویلي دي چې موږ ته پوری تور خپل قاتلان گرفتار دي وسی او هغه ته د سزا ورکول سي او موږ ته د دار معلومه سي چې دا ولي وسو او چا وکو.
د پښین کلی کربلا نیوی کلی یو 25 کلنې ځوان چې شپږ میاشتې مخکې واده سوی وو چې د ناوکۍ پر لاسونه هغه رنګ نکریزي پرتې چې کونډه سوه، دی اوس روانو کراچي ته چې په هوټل کې خواري وکاږي. خو نن یې کور ټوله په ژړا دی.
دوه بسان وو هغه کې خلک ګرد تقریبا پښتانه وو او په دا کې تقریبا 15-16 جنازې خو موږ سره واسولې. لہذا موږ دا شی نه غواړو. دا د بلوڅو پښتون انتشار په لاوی دنګ دی سر دي خلاص. موږ ته د وزیر اعلی او د منیسټران سره دا درخواست دی چې تاسو پر دې باندې غور وکړئ. لہذا دا به څو تر څو دا تر از موږ سره دا واقع کیږي. دا ټیم په خپل غم کې ډوب یو، موږ د سنور نس کولې د خپل غم سره.
په مستون کټکوچا کې مرسیوی د دغه پښتنو خپلوانو ته دا وخت هم یوازې صبر پاته سوی دی چې دوی پر دغه پیښه صبر وکړي. د دغه سیمې څخه د ایالتي اسمبلی د پاره ټاکل سوی غړی او ایالتي وزیر سردار مصطفی خان ترین وای چې حکومت په دغه پیښه کې ککړ خلک به ضرور نسی او د دغه پیښه څخه داسې معلومیږي چې په ایالت کې د بلوڅو او پښتنو تر مابین فسادات جوړول دي.
یقیناً دا د جنگ حالات دا وارونه به کیږي، مزید به نورم کیږي. لیکن موږ د دې مخت اتیار نه اچو د دهشتګردانو د دې ظالمانو او د دې خلاف موږ خپل جدوجهد چې هر صوبایي سطح باندې کم کومه کې کم د دهشتګرد خلاف چې یو پلان جوړ دی او پر هغه باندې روان دی. صوبایي حکومت شپه ورځ پر دې باندې خپل مات کوي، پر مختګ روان دی. دا پیښه به کیږي، سبا به نور هم کیږي، بیا به کیږي.
خو د پښین خلک وای چې دغه اول وار نه دی چې دوی کلی په غم کې نه ډوبېږي. د دوی د کراچي څخه مخکې جنازې راتلې، اوس د کوټي او مستونګ څخه هم د دوی جنازې را روانې شوې. اخیر دوی څو کې او د خپل سر خوندي ساتلو د پاره چیرې ولاړ سي؟ نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
در وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د امریکای مرکزی کالیفورنیا کې د خام تیلو د یو پایپ ماتیدو او د دینا په زرګونو ګیلنا تیل بهیدول وجه اوس هر ورځ باندې د سمندر په غاړه مړه زناور لیدل کیږي. که څه هم په دې کې به ډیر وخت لګي چې ساينس پوهان د دې اندازه ولګوي چې د دغه تیلو نه ماحول ته څومره نقصان رسیدل دی. خو دغلته اوس مرستندویه کارکوونکي په فوري توګه باندې کار کوي چې ځناور بچ کی. رپورټ په د وایس اف امریکا تاسو زمونږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
په کالیفورنیا کې ایلیفنٹ سیلز یا سی لائن میان کی دیشی چې دلته نوی خوشاله خو د دې د بچ کېدو دا یوازنې لار ده. جوډی وستبرګ د سان دیاګو سی ورډ سرکار کوي. دا وی دا محل د دوه میان د تیلو نه سخت متاثر شوی دی. سی لائن میانو رنگ سربخن وی دا نور په دې تیل لګیدلی او تور ښکاری. جوډی وستبرګ د سی ورډ سان دیاګو ډلې څخه یو ده چې د تیلو لړلې دا ځناوران پاکولو باندې اخته دي. جوډی بیا وایي دا ګران کار دی او ګران په جسمانی، ذهنی او جذباتي ډول دی. زمونږ هڅه دا ده چې دا ځناوران پاک شي، خو د دوی په دې حالت مو زړه چوي. دا وایي د دې ځناورانو رنگ ډیر خراب شوی. د دې ځناورو به اول علاج او بیا صفائی کیږي. ډاکټر ټاډ شمټ وایي د دوی صفائی په دې پکار ده چې دا ځناوران بیا دا تیل تیروي. د زناورو ډاکټر ټاډ شمټ زیاتوي د تیلو تیرول د زناورو پړپوس ته زیان رسولی شي. کو زنانا میان دا تیل تیر کی نو بچی بویا چې بچی. د کالیفورنیا په ساحل د تیلو ډیر ابېدو سی لائنز میانو ته مشکلات نور هم زیات کړي، خصوصا ماشومان میانو ته. دوی اکثرا نهر په ساحل غیر پراته وي. There's not the food fish available, so they're really scouring the environment to find any type of food that they can. ډاکټر شمټ وایي د دې میانو خوراک نشته او دوی خوراک پسې ګرځي. یو سی لائن هم دغه شان د تیلو لړلې بل مای خوراک د لاسه مړ شوی او د بل د مرګ اسباب لا معلوم نه دي. په سمندر ژوند کوونکي مرغې هم د تیلو رابېدو نه متاثر شوي. د دوی وزرې دوی د ګرمولو کار کوي او د تیلو د لاسه د دوی وزرې غوړې شي چې ورسره دوی د یخ نه مړې شي. دا تیل په وینځلو اسانه سره نه ځي، خو ځناوران او ډاکټران وایي چې دا مرغۍ ډېرې سخت دي. کو ډاکټران وی او کو دا مرغۍ یا میان، د ټولو مقصد د دې ځناورو ژوندۍ پاتې کېدل دي.
صوبه خیبر پختونخوا کې د ځایی یا د مقامی حکومتونو انتخاباتو لاولنی مرحله سرته رسیدلې ده. وخت په وخت په دې اړه باندې تفصیل تاسو د ډیوه ریډیو په خبرونو کې اوري. یو رپورت تاسو پام راوړو چې په کې د ډیوه ریډیو خبريال ریاض حسین تفصیل راکړي چې د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم یو سینیئر غړی دی میا افتخار حسین، هغه په دې وجه باندې گرفتار کړی شوی دی، ولی چې د هغه د کور نه بهر د انتخاباتو ګټلو په خوشحالۍ کې هوایی فایرنګ د عوامي نېشنل پارټۍ پلویانو یا کارکونانو کولو، چې په وجه باندې د بلې سیاسي ډلې د پاکستان تحریک انصاف یو کارکون وجلی شوی دی. نور تفصیل پرې ریاض حسین نورو.
د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکتر میا افتخار حسین گرفتاری په داسې وخت کې مخې ته راغله چې د پاکستان تحریک انصاف کارکوونکو د جلوس په شکل کې د هغوی په کور باندې د حمله کولو هڅې کولې. د عوامي نېشنل ګوند ویان او د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وویل چې هغوی د عدم تشدد په فلسفه باندې یقین ساتي او هغوی د یو انسان د وژنې سوچ هم نشي کولی.
مرکزی جنرل سیکرٹری خبر پر تصور نشتے، دا حکومت چې دا ډېر زیات تنگ نظره حکومت دی او د دې تنگ نظره په وجه باندې دی مختلفو ټکو باندې دا سیاسي انتقام چې دا جاری ساتي.
خوبل اړخته د صوبایي حکومت ویان او د اطلاعات او صوبایي وزیر مشتاق غنی دغه تورونه رد کړل او وی ویل چې په صوبه کې پولیس د سیاست نه آزاد کړی شوی دی او کوم خلک چې په اړی غړی کې ککړ دي د هغوی په ضد مقدمه هم درج کړی شوی دی.
سیاسی مخالفت میں بالکل یقین نہیں رکھتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں پولیس ٹوٹلی آزاد اور خود مختار ہے, بالکل اس کو اٹانومی دے دی گئی ہے.
دیوائی چی مونگا پر سیاسی انتقام باندھے بالکل یقین نہ ساتو او صوبہ کی امنیتی چاروا کی د سیاست نہ آزاد خپل کارونا سر ترسوی او کوم خلکو چی په بلدیاتی انتخاباتو کې خندان را ولال کړي وو د هغې د کیمرې عکسونه هم موجود دي او د ککړو خلکو په ضد مقدمه هم درج کړي شوی دي او پولیس به د هغوی په ضد کاروایی په عمل کې راولي. دوی زیاته کړه چې اړی ګړی کې ککړ هغه سیاسي خلک کوم چې اختیارات په لاندې سطح باندې منتقل کول نه غواړي ککړ دي. د رپورټونو تر مخه تیره ورځ د بلدیاتی ټاکنو نه وروسته په نوخار ضلع په بوسیمه کې د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف په منځ کې د جګړې په نتیجه کې د تحریک انصاف یو کس په ډزو باندې وجلی شوی وو او د هغې مقدمه په نوخار ضلع په بوسیمه کې د عوامي نېشنل ګوند د میا افتخار حسین او د هغوی د ګارډ په ضد درج کړی شوی وه او نن هغوی گرفتار کړی شول. یاد دی وی چې تیره ورځ په بلدیاتی ټاکنو کې د صوبې دننه د اړی ګړی جګړو او بد انتظامۍ په نتیجه کې شپږ کسانو ژوند د لاسه ورکړی وو او د 50 تنه زیات کسان جوبل شوي وو. ریاض حسین, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, مردان. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو نه خپنی غبانې کته شي او اوریدي هم شي په ټلویزیون او په ریډیو باندې. زو چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې د ځای حکومتونو د انتخاباتو وروستو تازه صورتحال سره زمونږ سره د سیمې نه زمونږ خبريال اسلام الدین ساجد نه خپنی غبانې په لاین راغله دی. اسلام الدین, تاسو سره کله وایو په خیر علي.
السلام علیکم, ډیر مهرباني کرام
سیو. وعلیکم السلام. اسلام الدین, که څه هم په سرکاري نتیجو راتلو کې وخت ډیر پاتې دی خو بیا هم غیر سرکاري نتیجې تر ډیر حد پورې راغلي دي. دا وخت په مجموعي توګه باندې پوزیشن سره کمی کمی پاټې سمره سمره سیټونه تر لاسه کړي دي.
ګورو جی, دا تقریبا څه ونیم څه وقفه شیا چې هم مختلف یونین کونسل دی په ټول خیبر پختونخوا کې مداغي غیر سرکاري ریزلټ چې کوم مخه ته یا نه دي مخه ته راغلي دا مطابق کې تر اوسه پورې د ټول نه زیاتې څوکۍ چې را تحریک انصاف تر لاسه کړې دي چې هغه 200 دي. په دویم نمبر پر چې کوم آزاد امیدواران دي نو هغه 113 څوکۍ هغوی ترلاسه کړي دي. بیا 101 د ضلع کونسل چې کومې څوکۍ دي هغه عوامي نېشنل ګوند اغستلي دي. دغرنګې 15 چې دي نو هغه جمعیت علما اسلام سره دي. او 10 چې دي لکه درې نوي دا مسلم لیگ نن اغستلي دي. بیا په هغې پسې 1 چې دي هغه جماعت اسلامي اغستي. او 23 څوکۍ چې دي نو هغه پیپلز ګوند اغستي. او دغه رنګ لس دي نو هغه کامی وطن پارټي تر اوسه پوری په ټول خیبر پښتونخوا کې دوی اغستې دي. او دا باقي چونکې تاسو پته ده چې دا 97 ټول یونین کونسل دي نو په دې کې دا مهم څه وقفه اشاره غلي دي. او دا باقي چې دي نو دا پاتې دي. او دغه دا امکان دی چې دا نن د شپې پورې یا سبا پورې چې دی د دې ټولو غیر سرکاري نتیجې چې دا هغه مخې ته راشي. دویم په دې کې دا ده چې لکه یو څو دلی داسې دي چې هغه په کوم کې سیاسي ګوندونه ډېر واضح اکثریت حاصل کړی دی نو هغې ته کوړمبی پېښور دی. په پېښور کې چې دی هغه تحریک انصاف پوزیشن هغه ډېر ښکار دی. بیا دغه رنګې نوخار ته چې راشو نو په نوخار کې هم تحریک انصاف چې دی نو د هغوی پوزیشن ډېر واضح دی. دغه رنګې چې موږ په سوابۍ کې وګورو نو په سوابۍ کې د عوامي مشترک ګوند پوزیشن چې دی هغه ډېر کلیئرلي واضح دی. او په 4 صدر چې دی نو عوامي نېشنل ګوند ته به د جی وای یا د شیرپال ګروپ هغوی مرسته و پکار دي، ځکه چې د هغوی د مرستې نه بغیر چې دی د هغوی لپاره به حکومت جوړول چې دي هغه به لږ مشکله به وي ورته لږ به ورته ګرانه وي. بیا چې دی مونږ چې په دې کې وګورو مردان په مردان کې ډېر دلچسپ صورتحال دی، ځکه چې دلته کې یویش د یونین کونسل سیټونه چې دي هغه تحریک انصاف اغوستي دي او یویش چې دي هغه عوامي نېشنل ګوند اغوستلي دي. نو دلته هم کچري د مسلم لیگ یا جی یو آی جماعت اسلامي او د ټول نه زیات مهمه چې دي آزاد امیدواران، نو کچري هغوی په دې دواړو ګوندونو کې د چا حمایت هم وکړو نو هغه بیا په ضلع کې په اسانه سره حکومت جوړولی شي. داسې چې موږ وګورو نو دواړه ډېره چې دي کوز دیر او بر دیر، نو هلته کې د جماعت اسلامي پوزیشن چې دی هغه ډېر کلیئر دی، مطلب ډېر واضح دی، هلته کې هغوی د بل چا د ضرورت نه بغیر په خپل باندې خپل دلی حکومت جوړولی شي. چترال ته چې وګورو په چترال کې چې دی نو هلته کې به جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام دغه دواړه به یوځای کېږي او هغوی به حکومت جوړوي، ځکه چې هغوی که چېرې د نورو ګوندونو سپورټ اخلي یا د هغوی مرسته اخلي نو هغه به دوی ته ګرانه وي، ځکه چې هلته کې پیپلز ګوند درې اغستې دي، دغه شانت کې د مشرف کې کوم اے پی ایم ایل دی نو هغه هم پکې دوه اغستلي دي، دوه پکې آزاد راغلي دي. داسې چې ملکنډ ته وګورو ملکنډ ایجنسۍ کې دغه رنګې صورتحال دی، هلته کې عوامي نېشنل ګوند او تحریک انصاف دې دواړو او ورسره چې کوم جی یو آی دا جمعه اسلامي ده نو هغه هم ورسره یو یو او دوه دوه سیټونه اغستي. په سوات کې چې دی د مسلم لیگ نوم پوزیشن ډېر واضح دی، ځکه چې ورته پورې هغوی یویش د ضلع کونسل څوکۍ ترلاسه کړي دي او ورسره ملت چې دی نو هغه تحریک انصاف اغستي. نو اوس هلته چې ایم جی یو آی او جمعه اسلامي د چا حمایت هم کوي نو هغه په سوات کې چې دی نو ښه په اسانۍ سره حکومت جوړولی شي. هزاره ډیویژن د زکر سودا ویم چې هلته کې د تحریک انصاف او د مسلم لیگ نوم ترمنځ مقابله روانه ده، نو پاغه حلقو باندې یا پاغه ضلعو باندې تعویل فلحال ډېره ګرانه ده. چېرې هلته کې به په دې دواړو ګوندونو کې څوک د ضلعي حکومت جوړوي، خو د هریپور پوزیشن چې دی نو هغه د تحریک انصاف ډېر واضح دی، ځکه چې هغوی هلته کې څوکۍ ډېرې ګټلي دي. داسې چې بیا موږ ډېره اسماعیل خان ته لاړ شو نو په ډېره اسماعیل خان کې جمعیت علما اسلام چې دی نو هغې سیټونه کم دي او د تحریک انصاف سیټونه چې دی نو هغه زیات دي. نو هلته کې امکان دغه دی چې تحریک انصاف به د نور چې کوم د ځایي هلته کې څه ګوندونه نو هغه به ځان سره را یوځای کوي او هغوی به یا به آزاد چې کوم خلکو ګټه کړې ده هغه به ځان سره ملګري کړي او هغوی به حکومت جوړ کړي. نو فلحال خو دا صورتحال دی د بنو لکې مروت او هنګوز چې دی نو هلته کې زیاتې څوکۍ چې دي نو هغه جی یو آی ګټلې دي. نو جی یو آی کې هلته کې چېرې آزاد ځان سره یوځای کړي نو هغوی په اسانه باندې په هغه ځای کې د ضلع حکومتونه جوړولی شي.
اسلام الدین، ډېر دلچسپ او خوندور صورتحال تاسو بیان کو، لکه پارٹی لائنز باندې بزی څنګه چې اوس سنی حکومتونه جوړ شوی دي سم خیال لیکنه د هر ځای د ځای حالات مطابق به پارٹی زیدیو بل سره به اتحادونه کوي.
اګرام څه بدی کې زما خو دا خیال دی چې لکه هلته کې به هر یو پارٹی چې دا یا هر یو ګوند چې دی هغه خپل حالاتو ته ګوري، لکه زه تاسو وایم د ګونیر په حق لبانې نن چې دی عوامي نېشنل ګوند د جماعت اسلامي سره رابطه کړې ده او هغه ته ویل دي چې موږ تاسو دواړه یو ځای کیږو او هلته حکومت جوړو، ځکه چې هلته کې وسو کې چې دی هغه د جماعت اسلامي سره دی اته چې دی هغه د عوامي نېشنل ګوند سره دی. نو کچري دا دواړه یو دیشي نو ډېر په اسانه باندې په ګونیر کې دوی حکومت جوړولی شي. کچري جماعت اسلامي او تحریک انصاف هلته کې یو ځای کیږي نو هغه دوه پاکستان حکومت جوړولی شي. نو دا به اوس کتل کېږي چې د دې جماعتونو چې دی لکه د دوی اوس را روان ستراتیژي څه ده، خو دا د دې لکه کم یو ګوند خپلې پیډې ته به ګوري. مثال په تور باندې چې یو ګوند دی چې هغه ته د بل سره چې دی زیاته پیډه ملاوېږي نو هغه به دې ته نه ګوري چې کنه په بل ضلع کې چې دی نو زما جماعت د بل چا سره اتحاد کړی دی. نو لکه څنګه چې د وړاندې نه موږ په مقامي حکومتونو کې کتل دي نو هم هغه صورتحال به او زما خپل د ذاتي خیال دی چې لکه هغه مشکله ده لکه څنګه چې په دې کې اتحاد جوړ شوی او یا څنګه د جمهوریت اسلامي او تحریک انصاف ترمنځ د اعلان شوی چې دوی په دویم مرحله کې یو بل سره یو ځای حکومتونه جوړوي. زما خیال دی چې هر یو کس خپل دې ته ګوري او د خپل دې مطابق چې دینو هغه به فیصله کوي او کې دې شي چې لکه هغه شان ته کې پالیسی دوی خپلو نه کوي، څنګه چې دوی د وړاندې نه اعلان کړي ځکه چې هغه په لومړني مرحله کې موږ وکړو چې لکه هغه په دې ټولو کې ناکام شو. نو دغه شان ته کې په دویم مرحله کې دوی هغه پالیسی یا هغه ستراتیژي چې دینو هغه ناکامه کوي
ناکامۍ سره مخ کېدلی شي. سمره ډېره مننه، ډېره مننه اسلام الدین زمنګ سره د خبرو کولو.
ډېره مهرباني.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو د ټلویزیون خبرونو ته تاسو دا وخت کې غوږی او لیدای شئ. د خبرونې په دې بل برخه کې هم یو شمېر مهم رپورټونه موږ سره دي. تاسو به په دې برخه کې اوریدای شئ چې په خیبر پښتونخوا کې چې کم د مقامی حکومتونو انتخابات شوي دي، نو یو غیر دولتي تنظیم چې په انتخاباتو باندې نظر ساتي فافین، هغه ویل دي چې په غټه کچه باندې بدنظمي لیدل شوې ده. رپورټ به په دې اړه باندې د دینه علاوه به تاسو په دې موضوع هم رپورٹ اور دے شی چې امریکای لخوا چې تیر کال کم قیدیان خوشی کړی شوی وو، نو د هغه چې کما د سفری بندیز مدده هغه نن ختمیدونکې ده، چې په دې وجه باندې یې هم راپورته شوې دي. د دې سره موږ سره په دې حق له هم تفصيلات شته چې د فوټبال نړیوال چې کم تنظیم دی فیفا، په هغه کې چې کم کرپشن یا د بدعنوانی رپورټونه مخې ته راغلي دي، په دې موضوع باندې تفصیل څه دی؟ او ورسره فیفا خپل نوې مشر هم ټاکلی دی. دغه ټول تفصیلات به هم د خبرونې برخې خلاول غوښ شي د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د تحریک انصاف ته یو کارکونکي د وژنې په تور گرفتاری غندنه کړې ده. د عوامي نېشنل پارټي مرکزی مشر اسفندیار ولی خان ویلي تحریک انصاف په خپل واکمنۍ کې سیاسي مخالفین په جیلونو کې اچوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، پخوانی صدر آصف علي زرداری او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د میا افتخار حسین د گرفتاری غندنه کړې ده. اخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی د خیبر پختونخوا پولیس د پنجاب او د سند د پولیسو پرنګ د سیاسي اثر لاندې نه دي، او ویلی په صوبای حکومت کې چا هم د میا افتخار حسین د گرفتاری حکم نه دی ورکړی.
او په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو چارواکي وایي چې د ځایي حکومتونو جوړولو لپاره د انتخاباتو لاولنۍ مرحله سر ته رسیدلې ده، خو دوه نورې مرحلې لا پاتې دي. او په دا چې د حتمی نتیجو اعلان به د جون د 8 نیټې نه پس کیږي. په صوبه کې د ټاکنو د کمیشن یو چارواکي خوشحال زاده ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې د دې وروسته به د اقلیتونو او د ښځو دپاره په ځانګړي څوکو او وروسته به د ضلع او د تحصیل د ناظمانو دپاره ټاکنې کیږي. نوموړی دا هم ویل دي چې پرون شوو انتخاباتو کې د عامو انتخاباتو نه زیاتې رای اچولې شوې.
د پاکستان کلکې ځپلي بلوچستان ایالت کې نن د مستونګ د خونړي پیښې پر ضد ویرد مانځل شوی دی، او د سیاسي ګوندونو او تاجرانو د سازمانونو لخوا د بشپړه کار بندیز وو. مرکزی ښار کوټه، پشین، چمن، لورلای، جوب، کلا سیف الله او نورو برخو کې کاروباري مرکزونه تړل شوي وو، او په سړکونو باندې د موټرو چلن هم ډیر کم وو. د شنبه په شپه مستونګ کې بیلتون خوخه بلوس فسلبال ډلې د پشین او چمن نه کراچۍ ته روان د سپرلو دوه بسونه د بسلو په زور خلک راکوستل، او دویش بیګنا پښتانه په بیرحمۍ سره ووژل.
د پاکستان خارجه سیکرټری اعزاز چودري د واشنگتن په سفر روان شوی، چرته بچی هغه د پاکستان او امریکا ترمنځ سټریټیجیک مذاکراتو کې شرکت کوي. سټریټیجیک مذاکراتو کې بعد امریکایي وفد مشري د وسلو د مخنیوي او نړیوال سلامتۍ لپاره د امریکا مرستیال وزیر روز ایلن ګاټمالر کوي. پاکستانی ذرایو د دې خبرې تصدیق کړي چې دا به جامع مذاکرات او دواړه هیوادونه به د وسلو د مخنیوي او بین المللي سلامتۍ په اړه د خپل نظر سپیناوی کوي.
افغان چارواکو ویلي چې صدر اشرف غنی پاکستانی چارواکو ته په لیږلي یو خط کې غوښتنه کړې ده چې په خپله خاوره موجود طالب مشران اونیسي او انصاف ته یې راولي. د رپورټونو تر مخه د افغان حکومت سرچینو پخلی کړی دی. دغه خط چې افغان صدر پاکستانی چارواکو ته لیږلی دی، د پاکستان نه پکې غوښتنه شوې ده چې د کوټې او پېښور د طالبانو د شورا مشران اونیسي او عدالتونو ته یې وړاندې کړي.
د امریکې لخوا تیر کال د قیدیانو په بدل کې خوشی کړی شوو 15 اعلی افغان طالب چارواکو باندې سفری بندیزونه نن ختمیدونکي دي. دغه 15 طالبان د یو امریکایي فوزي په بدل کې پریښودو وروسته د تیر کال راهسې په قطر کې دي.
او چین په جنوبي چینای سمندر کې د ځمکې د نیولو په خپلو فعالیتونو باندې د امریکې نیوکې په سختۍ سرارت کړي دي. د چین د سمندري ځواکونو یو مشر اډمیرل سنگ جیانگ جو نن د یکشنبه پر سنگاپور کې امنیتي غونډه ته ویلي چې د تعمیر کار قانوني او سم دی، او دا چې هلته د منصوبو مقصد نړیوال اولسي خدمات ترسره کول دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خیبر پختونخوا کې مقامتي حکومتونو انتخاباتو په حق لا تاسو رپورټونه او تفصيلات اوري. په پاکستان کې هغه غیر دولتي اداره چې په انتخاباتو باندې نظر ساتي د انتخاباتو څارنه کوي فافین، نو هغه په دا خبره کړې ده د خیبر پختونخوا کې مقامي انتخاباتو په حواله سره چې په دغه انتخاباتو باندې کې په غټه پیمانه باندې بدنظمي لیدل شوې ده، او دا چې په انتخاباتو کې چې پولینګ سټیشنونو باندې کومه عمله وه هغه هم بے تربیته وه، یعنی هغوی ته سم تربیت نه و ورکړی شوی، او د دې نه علاوه انتخابي مرکزونه هم کم وو. د رای اچونې په پروسه کې د ښځو برخه هم ډیره کمه لیدل شوې ده. په دې موضوع باندې تفصیل سادیا قاسم شاه نورو.
فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک نومي یو اداره چې پرونی بلدیاتي انتخاباتو کې د یو مشاهده کار رول ولوبولو، د تنظیم سره کار کوونکي وایي چې دغه بلدیاتي انتخابات د ملک په تاریخ تر ټولو نه غټه کچه باندې کیدونکو انتخاباتو، ووټران هم د تیر عام انتخاباتو په مقابله کې 8% زیات راوتلی وو، خو د بهتر انتظامات غیر موجود دي لکه بلا بدنظمي هر ځای په کتو راغله. نن په پیښور کې د دغه انتخاباتو په حق لا خپل ابتدایي رپورت میډیا سره شریک کولو په وخت د فافین په صوبی کې چیرمن زهیر خټک دی ریډیو ته په دې حق لا صدا وویل.
13% داسې پولنګ سټیشن چې هغه د الیکشن ټایمنګ نه بعد، یعنی 8 o'clock ټایم او دا غینه بعد هغه اوپن شو. د دې نه علاوه سلو پروسس اف الیکشن، چونکی دا فرست ټایم یو دغه نو ووټر تم ډیر تکلیف او 6 to 7 هغه ووټ چرته چې اقلیت 6 ووټس چرته اقلیتونه 7 ووټس هغه به پول کول، نو کم از کم یو ووټ چې دی هغه 7 to 10 منټ باغی اخستل. او دې کې دا مسله وا چې خلکو پولنګ سټیشن ته ډیر زیات راغلل خو ووټ پول شوی ډیر کم دی.
د فافین سره یو بل کارکونکي میمونه نور وای چې تیر بلدیاتي انتخابات مرحله وار شوی وو نو بهتر وو، دا ځل انتخابات په یو ورځو ځکه نه الیکشن سټاف او نو ووټران په دې انتخابي عمل پوه وو. هغه ویل چې دا انتخابات ډیر غیر منظم وو،
او دا چونکه دونه غټ پیمانه باندې الیکشن وو په یو ورځ کې شو، نو دې کې لګ لګ زینه کې چې دینو بد انتظامی هم شو. الیکشن کمیشن اف پاکستان او د پروینشل گورنمنت چې د خپلو کې کوآرڈینیشن چورته مونږ وایو اور کمیونیکیشن یعنی رابطہ نہ وا، اور بعض دنوں کے مس مینجمنٹ دسے شو ہو چلے کا بعض کلونا کے خطاف دا پارا لکا پریزائیڈنگ افسران دی اور اغا دی کا نا آئی لا پارا دے حدا پورے چرنا میز اور کرسائی مرسائی لکا کے ناستو دا پارا ہم سنو نو دے قسم بد انتظام ہم شبے وے تشدد دیر واقعات شبی دی بیا پا خزو زنی علاقوں کے اور زنی پولنگ اسٹیشنوں کے چدے خزو پولنگ اسٹیشن کے حال تک آگی دھاندلی کو لو کوشش اکڑا اور آئی کہ بیا خزو سر جنگ اور جگڑے اخپلوں کے کنا دے پارٹیاں ورکران دا اکڑل خو کو اجتماعی طور باندھے تو کا باندھے گوری اور ڈیر غٹ الیکشن ہو 2013 الیکشن مقابلہ کی کمنگ او گرو نو دے زلہ دے خل کو گڈون چی دے جمہولیت یا ٹرن آؤٹ چی ورتا منگوئی چی سونا خلق باہر روت نو 8% اضافہ شوی دا.
فافن میڈیا سرا شریک شوی ابتدائی رپورٹ کی دوی پرونی الیکشن کی کومی مسئلے پر گوتا کری، حقی کی یو الیکشن کمیشن آف پاکستان لے طرفا ناکافی سہولیات او دا عملی ناکافی تربیت سرا سرا دوی پیچیدہ انتخابی عمل او مختلف رنگونو کی چاپ بیلٹ پیپرو دو ووٹرانو او امیدوارانو ناپوہی پا حق نہ ہم لکھ کری دی. پر رپورٹ کی ویلی شیوی دی چی صرف پیخور کی سلور سلویخ فیصدہ پولنگ سٹیشنو باندی الیکشن میٹیریل یا سامان نو رسیدلے، ہم دا غرنگ سر شپگیش پولنگ سٹیشن کی سوک مشاہدہ کار دننه نو پری خودلی شوی او بدنظمی په کتو راغله. دوی ویل چې په ډیر پولینګ سټیشنونو باندې پولینګ لیټ شروع شوی او ډیر علاقو کې د تشدد مسلې هم مخې ته راغلي وي. د فافین چیف ایگزیکټیو شاهد فیاض وایي چې د دوی تنظیم د دغه مشاهده نه پس سه اصلاحات هم حکومت ته به تجویز کوي. دغه په حق لا دوی صدا ویل
کوئی فیڈرل لیجسلیشن سٹینڈرڈ فیڈرل لیجسلیشن نہیں ہے ٹو کنڈکٹ لوکل گورنمنٹ الیکشنز، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی اسٹینڈرڈ منیمم اسٹینڈرڈس نہیں ہیں کہ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو کنڈکٹ لوکل گورنمنٹ الیکشنز.
دوی وای چی وفاق پسطا یو قانونی فریم ورک پکار دے چی صوبے داغی دننا قانون لاندی خپل صوبو کی انتخابات کوي. دوی وای چی دا وقت سدا سے قانونی معیار نشتا زکا وفاقی حکومت صوبائی حکومت باندی تور لگوی او صوبائی حکومت په دې انتخاباتو کې شوی بدنظمی د انتخاباتو کمیشن ذمہ وار ګرځوي. دوی ویل چې په کار دا سدا سے قوانین جوړ شي صوبے داغې معیار لاندی هر ځل انتخابات کوي او قانون کې د امیدوار هم سم معیار پکار دی. دوی ویل چې د دوی تنظیم تجویز ورکوي چې داس انتخابات مرحله وار پکار دی. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈی ریڈیو، پیښور.
فیفا چې د فوټبال یو عالمی تنظیم دی، په هغه کې په دې ټوله تنظیم کې د کرپشن یا د بدعنوانۍ رپورټونه په نږدې کې راغلي دي چې پلټنې هم شروع شوې دي. او د دې رپورټونو په داسې حال کې راغلي دي چې فیفا خپل صدر چې کم منتخب کړی دی، نو هغه هم هغه پخوانی تندی چې څوک مخکې هم د فیفا صدر و، یعنی هغه بیا یو وارې د فیفا د تنظیم صدر منتخب شوی دی چې سیپ بلاتر نوم دے. نو پا فیفا کی دا بدنوانی پا حوالے سرا او دا سیپ بلاتر یا واری بیا دا فیفا دا صدر جوڑے دو پا حق لباندی تفصیل محمد اکرام نا آورو چی نصیر احمد کا کرتے بیلے وو.
یقیناً په ټوله غربي میډیا کې د فیفا یا د فوټبال چې کوم نړیوال تنظیم دی د هغې د صدارت په حق لباندې خبرونه راتلل، او د دې وړاندې په فیفا کې دننه د بډو رشوتونو ډېر رپورټونه راغلي وو، او بیا د سویټزرلینډ او د امریکې لخوا د فیفا د 14 غړو او ورسره ځینې اگزیکټیوز دي د نورو کمپنو د هغې په غړو باندې د بډو رشوتونو د دې سره سره د غیر قانوني پیسو تورونه لګول شوي، او دا اوس پلټنې دوی شروع کړې دي. خو د دې دغه پلټنو له شروع کېدو وروسته د فیفا د صدارت لپاره انتخابات کېدل، او دغه انتخابات سیپ بلیټر په 15 ځل باندې ګټلې دي. هغه د ډیرو تورونو سره مخ وو، خو بیا چې کوم د هغه مرستیالان دي هغه په ترقی کوونکو چې کوم ترقی کوونکي ملکونه دي، غریب ملکونه دي، په هغه کې ډیر زیات دي. د ډیر وټونه د هغې نه راغلي دي، د ایشیا نه ورته ډیر وټونه راغلي دي، د افریقا نه ورته وټونه راغلي دي، او هغه ملکونو کې دته داسې نه کتل کېږي چې ګینه د دې هر څه لپاره دې ذمہوار دي. بډر شوتونو لپاره د پخپله باندې هم ویلو چې زه خو د هر چا اخلاقي ذمہواري نشم غسل چې څوک غلط کوي او څوک ټیک کوي. خو بیا هم چې د کله وټونه وګټل، نو دوی ویل چې زه هم ځنې ذمہواري په سر باندې اخلمه، او زه به کوشش کوم چې فیفا سمره صفاشي دو چې کم تورونه په دې باندې لګیږي د هغې د صفا کولو لپاره به زه کار
کوم. او دغه تورونه د اداري فساد او د بډو رشوتونو دي.
خو دې خبرې ته خیال کول پکار دي چې په کال 2013 کې به په قطر کې د فوټبال نړیوال کپ کیږي، بخنه غواړم په ماسکو کې، او په کال 2022 کې به بیا په قطر کې کیږي. که قطر کې دا لوبه نه کیږي، نو بیا په کوم ځای کې کیږي؟ د هغې لپاره دویم ملک چې کوم دی هغه امریکا د ځینې خلک په دې باندې هم پوښتنه راپورته کوي چې ولې په داسې وخت کې بیا دا پوښتنه راپورته کیږي په قطر باندې. دا هم پوښتنه راپورته کیږي چې کوم فوټبال میدان جوړولی کیږي په هغه ځای کې، د مزدورانو سره به انصافی هم کیږي، د هغوی نه ډېر کارونه اخیستلی کیږي. نو په هغې باندې دا
په دې سره خو ډېر رپورټونه راغلي دي چې له مزدورانو څخه ډېر په ناترسۍ سره کارونه اخیستل کیږي، او هغه باونډډ لیبر چې ورته وایي کنه هغه رنګ مزدوران دي، او د هغو حالت هم شنوي کنه. هغه ویډیوګانې چې تر اوسه پورې راغلي دي په یوه وړه کوټه کې 45 مزدوران، او هغو ته د تشناب سهولتونه هم نه وي، د خوراک سهولتونه هم نه وي.
بالکل هم دواړه په روس باندې هم د بشري حقوقو پوښتنې راپورته شوې دي، په قطر باندې هم. نو دا هر څه د انتخابات په داسې وخت باندې شوې دي، خو بیا هم د هغه مقبولیت په غریبانو هیوادونو او ترقی کوونکو هیوادونو کې دومره ډیر وو چې سل ووټونه د هغې وو، او د هغې له وجې هغه ته زیات ووټونه اچول شوي دي. د هغه په مقابله کې چې د اردن کوم علي بن الحسین ولاړو، هغه ته د یورپي یونین هیوادونو او د امریکې د یو شمېر هیوادونو مرسته ترلاسه به، خو بیا هم هغه شکست نه دی ورکړی، او په پنځم ځل باندې سپ بلیټر دا مقابله ګټلې ده.
ډېره مننه، ډېره مننه کورودان. دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې،
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې،
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
امریکې له خوا تیر کال د قیدیانو په بدل کې خوشی کړی شو 15 اعلی افغان طالب چارواکو باندې سفری بندیزونه نن ختمیدونکي دي. دغه 15 طالبان د یو امریکایي فوزي په بدل کې پریښودل شوی وو چې تیر کال راهسه په قطر کې دي. دغه په هغه باندې سفری بندیزونه ختمیدو په وجه باندې یې هم راپورته شوی دي چې دوی به بیا واپس افغانستان ته ستانه شي، او هلته کې به یو واری بیا هغه شانته د طالبانو سره ملګری شي. په دې موضوع باندې تفصیل اورو ارباب محمود علینا.
سی ان ان خبری اداره د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې په دې اړه د دواړو حکومتونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. اخبار زیاتوي چې قطر هم په دې سلا دی کچري دواړو ملکونو غواړي نو بیا بغیر د نوو شرطونو دوی ساتل شي، ځکه چې د نوو شرطونو د لارې ځان له نورې مسلې نشي پیدا کولې. اخبار د سرجنو له خولې وایي چې د 15 طالبانو په قطر کې ساتلو عمل کې امریکا، قطر او افغانستان فریق دي، او د طالبانو پکې هیڅ مرزي نشته. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی اسد الله وفا وای دا کسان د افغان حکومت ته وسپارل شي.
نو موږ وای افغانستان حکومت ته واپس شي، افغانستان حکومت د دې په همکاري د سولې پر وسه مختبو شي. دا کدا افغانان دی او د مشکل څل ته واغه خو څه سره و سم شي واغه مدد شي. امریکا او څاکې د هغه خط په خط دوه ولاده نو باید افغانستان حکومت ته واپس شي، سو د خپل ورونو افغانان سره ګډ ژوند کوي او ژوند
سی این این وای دا وخت قطر کې دغه 500 کسانو ځان ته د کورنۍ نور غړي هم را بلل دي، او کل شمیر یې تر اویاو ته رسیدل دي. نیوز ویک نومه رساله وای دوی ډیر په عیاشۍ کې قطر کې ژوند کوي. 500 کسانو کې د طالبانو په خوانې د دفاع لپاره مرستیال وزیر او د طالبانو د فوج په خوانې مشر محمد فضل دی، چا باندې چې ملګرو ملتونو تور لګی چې د شیا مسلمانانو په لوی شمیر کې په وژنه کې ککړ دی. دویم عبدالحالق واسق دی چې د استخباراتو لپاره د طالبانو مرستیال وزیر پاتې شوی دی. دریم ملا نور الله نوري دی چې دی په مزار شریف کې د طالبانو کمانډر وو، او په د تور دی چې د زرګونو شیعه مسلمانانو د وژنې حکم یې ورکړی وو. څلورم خیر الله خیرخوا دی، د کورنیو چارو نه واخله تر د پوز د مشرې پورې د طالبانو په وخت چوکۍ ساتلې دي. ویل کېږي د ملا محمد عمر او اسامه بن لادن سره ډېر نږدې وو. او پنځم محمد نبی څوک چې کلات کې د طالبانو د حفاظت لپاره مشر وو، او بیا د طالبانو لپاره د اطلاعاتو په چوکو هم پاتې شوی. د کال 2002 کې پلټنو کوونکو ته ویلي وو چې د امریکې د استخباراتي ادارې CIA نه د 500 ډالرو په بدل د ملا محمد عمر پته لګولو هم کوشش کړی وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د سرچینو له خولې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د امریکې هاوس انټلیجنس کمیټې کې د ریپبلیکن ګوند ټولو غړو په یو خوله د صدر بارک اوباما غوښتلی چې دې کسانو باندې د پابندۍ نه ختموي، ځکه که دې کسانو ته پاسپورټ ملاو شوی او پاکستان یا افغانستان ته لاړل نو بیا ډېر امکان لري دوی په امریکایانو نیغ په نیغه حملو کې لاس ولري. اخبار لیکي چې دې کې ځینو کسانو د وسلوالو سره په دې موده کې رابطې هم کړې دي. افغانستان کې د سولې لپاره طالبانو سره د خبرو اترو کوښښونه د ډیر وخت راهسه روان دي، خو تر اوسه حکومت د ځنې ښکارا پرمختګ اشاره نه دا ورکړې. د طالبانو تر اوسه سګټې په دې چارو کې راوړي. اسد الله وفا وای
تر اوسه په خبر حالت خدا یار ناسم پکشه دی فسوری کی هغه په خوله یو شوی په ورکین کې برخه وای بار حالت کدی د خپل سر شي او دی خپل خاور لره شو خپل وطن لره شي نو زما عمر دې شي وګټه وسه.
واشنگتن پوسټ رسپانه وای تیر میاشت امریکا او قطر خبري شروع کړي چې دا کسان د وسلوالو لپاره د پیسو را جمع کولو خلک را پارولو او د رابطو نه کولو نه وساتي یا سارنه یا نور هم وغځوي. خو اخبار زیاتوي چې دا لا تر اوسه ښکار نه ده چې خپل وطن کې ملمانه کړي شوي طالبانو باندې به نور پابندۍ لګولو ته قطر سلاشي او کنه.
وایس اف امریکا دی ریډیو
مستاسو پټول نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د افغانستان جمهوری ریاست د خار جوړبن وزارت شپږ مامورین د درغلی په تورونو باندې لری کړی دی. د دې پر ضد یې د پلټنو شروع هم کړی ده او د دوی نمونه په اگزیټ کنټرول لیست کې اچولې شوې دي چې د هیواد نه بهر نشي تللی. رپورټ پی د افغانستان نظمنګه خبریال کمال سرات راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست د خار جوړونې شپږ تنه مامورین د درغلیو په تور له دندو لری کړي او دوی له هیواد نه ممنوع الخروج هم اعلان کړي دي. جمهوری ریاست وایي چې په دې وزارت کې ډېری درغلۍ شوې دي او باید هغه کسان چې درغلۍ کړي دي د قانون منګبلو ته وسپارل شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له اداري فساد سره د پیل شوې مبارزې لړۍ کې د خار جوړونې د وزارت شپږ تنه لوړ رتبه مامورین له خپلو دندو لرې کړي دي او څارنوالۍ ته امر کړی دی چې د دغو کسانو دوسیې وڅېړي. حمدالله محب چې د جمهور رئیس سرپرست ویاندی وایي دغه شپږ تنه مامورین له هېواده ممنوع الخروج هم اعلان شوي او څارنوالۍ هم په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
این شش نفر که متهم به فساد گسترده اداری بودند وظیفه‌شان به تعلیق آورده شد و قضیه به سرانولی معرفی شده. از این به بعد تعقیب این قضیه
دیوای دغه شپږ تنه مامورین چې پستری د ری فساد کې ښکیل دي د دوی دندې زنډول شوی دي او د دوی دوسیو هم لوی څارنوالۍ ته استول شوی. له دې سره سره دوی له هېواده نشي وتلی او ممنوع الخروج اعلان شول. د خار جوړونې وزارت په اړه باید وویل شي چې دا وزارت چې د تیرو څو کلونو رئیس رامنځته شوی دی مخه او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې خار جوړولو ته پراختیا ورکړي او همداشان کوم خرګوټي چې نوي جوړیږي باید هغه له خري پلانونو او معیارونو سره برابر وي. خو بیا هم خار جوړونې وزارت او خرولي وایي چې اوس هم 80% خرګوټي د ماستر پلان خلاف جوړ شوي او لا هم ډیری بلین منزلونه او لوړپوړي ودانۍ په هغه اصولو برابرې نه دي چې باید وي. د خار جوړونې او خروالی په خبره ډیری نوی جوړ شوی کارګوټي او ودانۍ د موټرو پارکینګ د کانالیزیشن سیستم او نوري هغه سنتیاوی نه لري چې د خار جوړونې او خروالی ریاست له خوا یې مالکینو ته نقشې ورکول کیږي. دوی وایي چې لوی لامل یې دا دی چې په دغو دواړو ادارو کې مامورین د خارګوټو او د نوو جوړیدونکو ودانیو له مالکینو رشوت اخلي چې له امله یې ماستر پلان او د خروالی له خوا ورکړل شوې نقشه نه عملي کیږي. دا خبرې موږ ته د کابل خروالی او د خار جوړونې څو تنو مامورینو وکړي. دوی ځکه د نوم له ښودلو او د غږ له ریکارډ کولو ډډه کوله چې لوړپوړي چارواکي له دندو ګوښه نه کړي. همداشان دغو مامورینو دا خبرې هم وکړې چې ډیری اپارتمانونه نمرې او نورې ځمکې د دغو ادارو ځینو چارواکو خرڅې کړي او یایي چې کوم چاته ورکړي دي په هغې کې پیسې ترې اخیستې دي. دوی دا هم وویل چې داسې غیر قانوني چارې په ولایتونو کې هم روانې دي او ډیرو خلکو په ښاروالیو کې ځینو مامورینو ته په رشوت ورکولو سره څو څو نمرې یا کورونه ترلاسه کړل او هغه څوک چې په ریښتونې ډول یې حقدار دي هغوی ته د کور جوړونې د پاره ځمکې ځکه نه رسیږي چې دوی د رشوت ورکولو وس نه لري. ډیری خلک د جمهور رئیس له دغه اقدام نه خوښ دي او زیاتوي چې که په دې دواړو ادارو کې د فساد مخه ونیول شي او قانون په سمه توګه عملي شي ډیرو بې کورو ته به کورونه ورسیږي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. د امونو سیزن چې کوم دی هغه په ځینې علاقو کې شروع شوی دی، په ځینې علاقو کې لا شروع کیدونکی دی، خو چې هر کله ګرمي راشي نو امونه خوند کوي. خو د امونو د باغ چې کومه خصمانه ده هغه څنګه کېدی شي، په دې موضوع باندې د ملک وکاس نه تفصیل اورو.
زمیدارونه خو امونه او کری خو نور په داسې معلومات یې نه حاصل کړي. څو څو غلطۍ کوي. لومبې خو دوی لی اوټ وته مونږ وایو یاره چې دا زبط څه ترتیب سره وکړم، نو هر یو بوټی د بل بوټی نه لرې دومره فاصله باندې پکار دی چې یاره د بوټی چې کله اته نه کالو شي نو چې د دوی شاخونه یو بل کې ورننوځي، نو او کنه داسې وشي نو دې ته بیا د دوی نشونه مان بیا نه کیږي او بار یې بیا کمزوري او دا بوټی په خپله هم کمزوري.
ډاکټر صاحب، که د امونو د باغ د مرضونو باره کې تاسو زموږ زمیندار ورونو ته ووایئ، ځکه چې دلته کې زموږ زمیندار چې ډېر انپړ دي، دوی له به تاسو د مرضونو په حواله څه پوهه ورکوئ؟
بالکل جی، خاص مرضونه به زه تاسو ته وښیم. یو خو په انګریزی کې ورته کویک ډیکلاین وایي، چې دا بوټی کله ورکوټي نو د ده د ناکامۍ دغې د زوال امکانات دي. نو ډېرو ځکې په ده باندې یو فنجیسایډ دی، یو قسم دوایي ده چې هغې ته مونږ ریډومیل وایو، او د هغې اصل زهر چې دي نو هغه میټالکسل، او چې دا میټالکسل پایه کې 80% وي دا وي په ریډومیل دغه کې. دوی دي دا سپرې کې سپرې شره دوی ته داخېمه چې یاره 40 ګرام دوایي چې دا نو په 10 لیټر اوبو کې لګه، او دا یو پمپ هم زمونږ یو 10 لیټر دا چې دوی سپرې کې، نو دې سره دغه چې دی دغه مرض کنټرول کېدی شي. دویم یو مرض راځي چې په دې داغې په وجه دا امونه داسې خوار خواري، دا هېڅ خاص قسم نشته چې ګنې یاره ته به بوټي ته وګورې تا ته پته ولګي چې یاره په دې کې دا قسم داغ دی، یا پکې سوروالی دی، یا توروالی دی، یا زیړوالی دی. خو نه، عام طور سره چې وګورې دا هم داسې بوټي داسې خوار خواري، دا پاڼې پکې کمی، دا شاخونه داسې اوچ اوچي، نو دی کې یو مرض دی چې هغې ته وي انتریکنوس. دا یو عام مرض دی چې دا ټول پاکستان کې بلکې په دنیا کې هم ایزه کې هم د دې انتریکنوس د مرض نه بچ نه دی. دې لپاره ښه دوی چې دا اسکور دی کاپر فنجیسایډ هم وته مونږ وایو، نو دا هم 40 ګرام دوی چې دا دوا په 10 لیټره اوبو کې او دا په دې کې حل کی سر نواده تر د ویخه پورې بالکل مکمل سپری پیو. په ام کې کم انسکټس چې راځي یعنی دا چینجی کیڑی مکوړې، زمیدارو ته دغه یو مسله ده چې او د ام بوټي دغه نه نو یو مین انسکټ په پښتو کې وته باچا غړي وي، په دې سپین شکل کې او د غړي په شکل. دې لپاره چې کم دوی دا نو اده ټول نه بهتره ده چې آسټیکو بینډ وته وي. آسټیکو یو میټیریل دی او دغه یو پټې اده ام د دې ویښ نه یو 3 فوټه اوچته د زمکه نه اده دې ام د دې تنې نه تورا توکړي شي، نو دا باچا غړي آی پورې به وخیږي او اغه نه پاس نه.
ډاکټر صاحب، شاخ تراشی زمیدار بالکل نه کوي په دې سیمو باندې، هغه وی زمونږ بوټي کمیږي او پاغې کې میوه چې دن او هغه کال لکه موي، دا داسې ده او کنه؟
نه، دا داسې نه ده. بالکل زمیدارونه دی کې یو غټ غلطۍ کې مبتلا دي، بلکې د شاخ تراشی نتایج چې دي د زمیدارونو چې کم خیال دي هغه نه بالکل مختلف دي. که شاخ تراشی دوی کوي نو د دوی پیداوار به زیاتی او بار به هم زیاتی، په آی کال به بوټي بار ډیر نیسي، میوه به هم پوره سایز ته رسي. او د دې اصل وجه دا ده چې شاخونه ډیر شي او عام ته دومره خوراک نه رسي، لہذا هغه شاخونه چې لویږي هغې دپاره هم د خوراک ضرورت دی، هغه خپلې پاڼې پیدا کوي، هغې دپاره هم د زمیندارونه ورکوي او وسره وسره دا یوریا او سلفیټ دا فرټیلایزر هم ورکوي. د دوی ټول دغه چې دی دا باغ چې دی نو دې سره به کامیابي، هر کال به باغ بار هم خصه نیسي، میوه به هم ښي، د مرضونه هم بچي او نور مسایل به هم نی په باغ کې.
ټیک شو جی، ډیره مننه.
مهرباني.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دغه د ټلویزیون یو ساته خبری خپرونه تاسو واوریده، و هم لیدا د ډیوه ریډیو په ویب سایټ باندې تاسو بیا هم لیدای شئ. په لکسات کې به دغه د ټلویزیون برخه سرته رسیږي، بیا تاسو پس دغه 15 منټه خبرونه اورئ. او نن د ډیوه ریډیو شپه په خیر پروګرام اوریدل چې کوم دی هغه مهیروي. شپه په خیر پروګرام کې نن موږ سره یو میلمنه ده چې منیزه نومې ده، او هغوی به نن په پروگرام کې د وکیل خان سره خبرې اترې کوي. دلته په امریکا کې څه کوي او ولې دومره مشهور ده په امریکا کې؟ نو دغه خبرونه اوریدل مه هیروي. برخه پکې غوښتي شي د منیزه سره تاسو په خپل هم خبرې اترې کولای شئ. موږ سره اوسئ د ټلویزیون نه. تاسو نه اجازه غواړو. د الله په امان.